دا ازادي رادیو دا ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته په خیر راغلاست. خبرونه مو یو ساعت ده د مازیګر له څلورو بجو د پایل سو نن د چهارشنبه ورځ د سرطان وشته منیټه د 1309 هجری المریز کال چې د جولای د میاشتې د 2013 میلادي کال له 13 سره برابر ده. په دې خبرونه کې رپورټونه او خبرونه درو. اول فریبا صاحب د ساعت مهم خبرونه وایي.
پس سر کده تو مهم خبرونه سر چکه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی طالبان وه چول چی د ولسمشری تر انتخاباتو د مخه د سولې وړاندیز ومني. د میدان وردګ ولایت چارواکي ادعا کوي چې د نړیوالو ځواکونو د بمباری په نتیجه کې د یو شمیر بهرنیو په ګډون لسکونو طالبو سوالو ته مرګ جوړ لاوشته. او د امریکا ولسمشر وای د مونتینګرو وګړي پیاوړي او ډیر قهرجن خلک دی او امکان لري چې د غیواد چې تازه د ناتو غړی سوی د سازمان له کوم د جنگ سره مخامخ کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی طالبان وهڅول چې د ولسمشری تر انتخاباتو د مخه د سولې وړاندیز ومني. هغه د پیغام نن په کابل کې د څارنې او انسجام د ګډ بورډ په غونډه کې ورکړ.
ټول افغانان ته د طالبانو په شمول د جمهوری ریاست راتلونکي انتخابات یو ښه فرصت ده. نور ممالک کې چې سولې خبرې کېږي هغوی اول قوانین او قواعد بدلوي چې مخالفانو ته د دې زمینه برابره شي تر څو انتخاباتو کې ګډون وکړي. خو زموږ په قانوني شرایطو کې دغه سې یوه ستونزه نشته د دې په ځای چې د انتخاباتو وروسته سوله وکړو ولې همدا اوس یې ونه کړو.
ولسمشر غنی ویل د افغانستان د سولې په اړه نړیوالې غونډې او په ځانګړې توګه د اسلامي نړۍ د عالمانو کنفرانس ډېر موثر دی. د افغانستان ولسمشر په داسې حال کې طالبان یو ځل بیا سولې ته راوبلل چې تازه د امریکا لخوا د افغان سولې د ټینګښت په اړه هم د یو لړ هڅو خبر ورکړل شوی دی. د میدان ورتک ولا چارواکي دا کوي چې په جلریز ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو د بمباری په نتیجه کې د یو شمیر بهرنیو په ګډون لسکونو طالب وسلوالو ته مرګ جوړ لاوښته ده. چارواکي وایي تیر ورځ په جلریز ولسوالۍ کې د کرنې مسلکي لیسې وروسته مسلکي لیسه وروسته لاغه بمبار سو چې له دغې لیسې څخه پر بهرنیو ځواکونو ډزې وسوې. د دې ډزو په نتیجه کې یو بهرنی سرتیری ووژل سو او یو بل ټپي سو. د میدان ورتک د والي ویان عبدالرحمن منګل نن ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه وویل.
دغه هوایي بمباری کې چې پر لیسه باندې مشخص هم شوی دی په لسګونه وسلوال طالبان چې بهرني اتباع هم پکې شامل وو ویل شوي او زخمل شوي دي. خوشبختانه باید ووایو چې په دغه هوایي بمباری کې ملکي کسانو یا د مسلکي لیسې مسؤلینو چا ته زیان نه دی رسېدلی. یوازې همدغه لیسه یو څه اندازه تخریب شوې ده.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. بل خو د فرا په بالابلوک ولسوالۍ کې هم یو مدرسه بمبار شوې ده خو مرګ ژوبل نه لري. د فرا د والي ویان محمد ناصر مهری وایي د برید نړیوالو ځواکونو کړی دی او ګمان کیږي چې په دې سیمه کې د وسلوالو مخالفینو یو مرکز وو. د روزګان ولایت ملي امنیت مسولین وایي د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړولو یو مرکز نیولی دی. د ملي امنیت ادارې مسول عبدالسمد شمس پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو په دې مرکز کې لسګونه کړي ماینونه او د ماین جوړولو وسایل نیولي او شنډ کړي دي. دی وایي له دې مرکزه به جوړېدونکي ماینونه د طالبانو لخوا د افغان پوځ پر ضد کارېدل. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د خپل هیواد استخباراتي ادارو هغه پایله مني چې وایي روسیې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ده په طرفداري لاسوهنه کړې. ولسمشر ترامپ پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل
I have full faith and support for America's great intelligence agencies. Always had.
د ویز د امریکا پر عالی استخباراتي ادارو بشپړ باور لرم او د هغوی ملاتړ کوم او تل میکړی. خو زه ډیر قوي احساسوم چې د روسیې کړنو د انتخاباتو پر نتیجو هیڅ ډول اغیز نه درلود. ولسمشر ترامپ د څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې د هغه څه په اړه د خپلو متحدانو او مخالفانو د انتقادونو له یوې څپې سره مخ شو چې یوه ورځ مخکې ویلي وو. نوموړي د دوشنبې په ورځ په هلسنګي کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر غونډې وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل چې د امریکا ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې هیڅ دلیل نه ویني. د نوموړي دې څرګندونو په امریکا کې د ډیموکراتانو او د خپل ګوند جمهوري غوښتونکو سخت انتقادونه راوپارول. په یو بل خبر کې د امریکا ولسمشر ویلي چې د مونتینګرو وګړي پیاوړي او ډیر قهرجن خلک دي او امکان لري چې دغه هیواد چې تازه د ناټو غړی سوی دغه سازمان له کوم عمده جنگ سره مخامخ کړي. ډونالډ ټرمپ تیره ورځ له فاکس نیوز ټلویزیون شبکې سره په یوې مرکې کې دا خبره وکړه. له ولسمشر ټرمپ څخه د ناټو د منشور د پنځمې مادې په اړه پوښتنه وشوه چې د ناټو پر هر غړي برید پر دغه تړون برید بولي. خبریال له ولسمشر څخه پوښتنه وکړه چې د بیلګې په ډول ولی باید زما زوی د مونتینګرو د دفاع لپاره هغه یو ته ولاړ سي. ولسمشر ټرمپ ویل زه هغه څه چې تاسو یې وایست درک کوم، زه هم دا پوښتنه مطرح کوم. ښاغلی ټرمپ وروسته ومنل چې ناټو باید د خپل منشور د پنځمې مادې پر اساس د مونتینګرو دفاع وکړي، ځکه دا ماده د همدې لپاره ده او ټینګار یې وکړ چې د ناټو تړون هر غړی باید خپل مالي ژمنې پوره کړي. او د روسیې فدرال امنیتي اداره وایي سلواکیا هغه چیچن وګړی ورسپارلی چې په شمالي قفقاز کې په تروریستي بریدونو کې په لاس لرلو تورن دی. دغې ادارې نن وویل چې اسلان یاندیف تیره ورځ مسکو ته وسپارل سو. د روسیې د فدرال امنیتي ادارې په وینا یاندیف په 2016 کال کې د چیچن پولې ته نږدې د شمالي اوسیتیا په مرکز ولادی قفقاز کې په تروریستي بریدونو کې ښکېل و. د خبرونو پای.
تا ساعتی رادیو داشت پاش دقیقه چلور بجی داشت پاش دقیقه دی اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان د جمهور رئیس نن ورځې د خبرو جزئیات اوري. جمهور رئیس غنی پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې سوله وکړي او سوله دې تر انتخاباتو مخکې وکړي. په دې اړه مو په کابل کې د سیاسي چارو لوی وکتونکو سره خبرې کړې دي.
دې نتیجه او منزل سوله دا مکه چې تاسو د دنیا قضایو
په دې خبرونه کې به واوري چې په کابل کې ورسپانو نن په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو څه ډول تبصرې کړې دي. په خبرونه کې به واوري چې په پکتیا کې نن خلکو غونډه وکړه او په دې سره غونډه کې د افغانستان د جمهور رئیس د هغه جنگ ملاتړ وکړ چې د جنگ سالارانو پر ضد د دوی پوینا شروع کړی دی.
زورواکي چې هر څوک یې هغه د افغانستان ملي منافع ته ځنه دغه په وړاندې باید ملي دریز غورسي ولس د جمهور رئیس دغه دریز ملاتړ وکړي.
په دې خبرونه کې نور رپورټونه هم لرو او دوه ونیس پروګرامونه خبرو د بشري حقوقو ځانګړی ونیس پروګرام او د ژوند په شیبو کې پروګرام. نن د افغانستان جمهور رئیس څنګه چې تاسو خبرونو کې واوریدل پر وسلوالو طالبانو راغو کړ چې سوله وکړي او ویل چې طالبان دې تر انتخاباتو مخکې سوله وکړي او ویل چې افغانان کولای شي چې په خپل اراده باندې په افغانستان کې رواني ستونزې حل کړي. دغه غونډه کې د افغانستان سره د همکارو هیوادونو او د مرسته کوونکو هیوادونو او سازمانونو د یو شتو سازمانونو او هیوادونو سفیرانو ګډون درلود. د ملګرو ملتونو عمومي منشي تدامي چې ماماتو هم په دغه خبري په دغه ناسته کې ګډون درلود او هغه هم وویل چې په افغانستان کې سوله ډیره مهمه او د خلکو یو لوی اړتیا ده. د ازادي رادیو خبريال واصل وصال د دې غونډې لجریان او د جمهور رئیس نننو خبرو څخه رپورت جوړ کړی.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان ولس سولې ته د رسیدو لپاره خپل اراده او تګلاره لري او خپل برخلیک په خپل ټاکي. ښاغلی غنی د چهارشنبه په ورځ په ولسمشر ماڼۍ کې د سارنې او انسجام مشترک بوټ غونډې ته وویل چې افغانان به په خپل کلک اراده سره له روان نورین نه ځان وباسي او د روښانه راتلونکي په لور به ګام اخلي. د نوموړي په خبره د سولې ټینګښت او راتلونکي ولسمشریزې ټاکنې د طالبانو په ګډون ټولو افغانانو ته یو ښه فرصت دی چې د قانون په رڼا کې ترې ګټه واخلي.
افغانانو له نور وختل چې دوی ته سوله راوړي، خو موږ نن د سولې لپاره خپله تګلاره، خپله اراده، خپل پلان او خپل ملي ابتکار لرو. موږ د خپل آینده مالکیت په خپل لاس کې اخیستی دی او دغه مالکیت مو ځکه په خپل لاس کې اخیستی دی چې غواړو اساسي قانون چې زموږ د لوبې اساسي قاعده ده عملي کړو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سولې ته د رسیدو لپاره د ډاډ فضا او د زغم او منلو فرهنګ ته اړتیا ده او دغه بهیر باید په اړخیزه او اساسي توګه پر مخ لاړ شي. ښاغلی غنی په بیلابیلو برخو کې شویو پرمختګونو ته په اشاره وویل چې نوی افغانستان له ستونزو سره سره د بدلون او سمون په لور روان دی. نوموړي ویل چې مسولیتونه او چارې باید له افرادو نه بنسټونو ته انتقال شي، سو متوازن انکشاف او د اعتماد فضا ته زمینه مساعده شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یماماتو چې په دغه غونډه کې ګډون درلود ویل چې له ستونزو سره سره په افغانستان کې د سولې ټینګښت، رڼو ټاکنو ترسره کېدو او اقتصادي پرمختګ ته ښې زمینې مساعدې دي. دی وایي نننۍ ناسته ډېره مهمه ده او موږ دا باید ووایو چې موږ په افغانستان کې سیاسي پرمختګونه وینو. طالبانو ته پرته له کوم قید و شرطه د سولې وړاندیز او د اختر په ورځو کې اوربنده وښودله چې په افغانستان کې سوله ټینګېدلی شي. خو ښاغلي تادامي چې په افغانستان کې د نامنیو او فقر زیاتېدل لوی ننګونې وبللې او په دې برخه کې د لازمو اقداماتو خبره وکړه. دا د نظارت او څارنې د ګډ بورډ یوویشتمه ناسته وه چې د افغان حکومت او بېلابېلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون په کابل کې وشوه. په دغه ناسته کې افغان چارواکو او نړیوالو شریکانو یې د ژنیو راتلونکي غونډې په تیاریو چې ټاکل شوې د روان کال په نومبر میاشت کې ترسره شي خبرې وکړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی چې د ژنیو په ناسته کې به د افغانستان د سولې د بهیر په اړه لا ډېر معلومات نړیوالو ته وړاندې کړي. ازادي رادیو کابل.
طالبانو تر اوسه د افغانستان د جمهور رئیس د سولې وړاندیز ته ځواب نه دی ورکړی. موږ په کابل کې د سیاسي چارو د وکتونکو انتظار خادم نظر واخیست، په لنډه به سره واورو.
شرایط برابر دي، طالبان به تر ډېره حده پورې یا خاموش وي، کله به درد ځواب ورکوي او بالاخره به د سولې خبرو ته راځي، مذاکرات امید ته راځي، ځکه تاریخ او ملت اوس طالبان هم څاري او د افغانستان حکومت هم څاري. هر هغه څوک چې لجاجت کوي، ګستاخانه روش کوي او فکر کوم چې د افغانستان له حالات سره مخالفت کوي، فکر کوم چې تاریخ به څاري او بیا به له ځان سره کار کوي او په هغه پر هغه باندې به کوي.
تاسو د انتظار خادم نظر واورید. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ازادي راډیو ځانګړي مرکه وګورئ، دا ویډیوي مرکه زموږ پر پاڼه باندې تازه خپره شوې ده. زموږ همکار رضوان مراد له ښاغلي غنی سره په پښتو دری مرکه کړې ده. نو که تاسو اوریدونکي یاست غواړئ چې وګورئ، زموږ ویب پاڼې ته ورسئ، ازادي راډیو ټکی کام په ویډیوي مرکو کې تاسو دغه مرکه کتلای سي او حتی کولای سي چې بیا د فیسبوک او ټویټر لاري د خپل دوستانو سره هم شریک کړي. په دغه مرکه کې هم د افغانستان پر سوله په جزئیاتو خبرې شوی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوردونکو په دې خبرونه کې ورسره دوا پروګرامونه لرو، د بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو ځنګړې ونیس پروګرام او ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلینو او پر انتخاباتو د څارنې یو شمیر ادارو ویلي چې هر هغه وګړی یا سیاسي ګوند چې په افغانستان کې د رای ورکوونکو د نومونو د ثبت پر پروسه انتخاب لري یا په دغه پروسه کې د درغلیو ادعا کوي باید اسناد وړاندې کړي. د دې ادارو چارواکو نن په کابل کې خبریالان ته ویلي دي چې په افغانستان کې سیاسي ګوندونه باید د داسې یوې ملي پروسې سره همکاري وکړي، نه دا چې په داسې انتقادونو چې اسناد نه ورسره وړاندې کوي دغې ملي پروسې ته لا زیات زیان ورسوي. محمد حدیث پردیس د دې مسلې نور جزئیات وړاندې کوي.
د نوم لیکنې پر پروسې د حزب اسلامي د مشر له توندو نیوکو وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسون په دې برخه کې د اسنادو غوښتنه کوي. د دغه کمیسون ویاند او کمشنر سید حفیظ الله هاشمی وایي هیڅوک دا حق نه لري چې له کره اسنادو پرته د انتخاباتو د ملي پروسې په اړه ناسمې څرګندونې وکړي. دی وایي زموږ هیڅ ټیکر په بازار کې نه دی پلورل شوی او که څوک دا ډول ادا لري مهرباني دې وکړي اسناد دې وړاندې کړي. او د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د همدې مسایلو د څیړلو لپاره دی. که څوک اسناد لري هلته دې مراجعه وکړي، خو زه بیا وایم چې وړاندې شوي ارقام دقیق دي. د ښاغلي هاشمي په خبره دوی د نوملیکنې په پروسه کې د هر کس چې نوملیکنه یې کړې ده د کرتو په اړه ځواب ویونکي دي. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ادعا وکړه چې د انتخاباتو لپاره 9 میلیونه نه بلکې 3.6 میلیونه کسانو نوملیکنه کړې ده. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره د نږدې 9 میلیونه کسانو د نوملیکنې راپور ورکړی دی. هڅه مو وکړه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تازه څرګندونو په اړه د حزب اسلامي نظر هم واخلو، خو بریالي نه شو. اما تیره ورځ ښاغلي حکمتیار د جعلي تذکیرو او د هغو سټیکرو چې په خبرې په بازار کې په اسانۍ پیدا کیږي نمونې رسنیو ته وښودي. نوموړي وویل چې دغه نمونې د زرګونو هغو یوه برخه ده. په ورته وخت کې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه بیا وایي چې که څه هم دوی د نوملیکنې پروسې پر شفافیت شک لري، خو له اسنادو پرته د دغه پروسې په اړه غیر مسؤلانه څرګندونې باید ونه شي. د افغانستان د انتخاباتو او شفافیت موسسې د پروګرامونو د برخې مشر حبیب الله شینواری:
اسلامی هر یو بل ګوند چې دی هغه به کوم خبره کوي باید پر مستنداتو اساس باندې وکړي. اوسنۍ امنیتي وضعیت تاسو وګورئ، د خلکو علاقمندي او لیوالتیا انتخابات ته وګورئ، د نه امنۍ ته وګورئ، دغه ټولو مسایلو ته او بل دوه میاشتې وخت وګورئ چې د نوملیکنې پروسې لرو ده. نو دا خپل د سوال یو خبره ده چې آیا په دغومره وخت کې د نه امنۍ ته په کتو سره او د خلکو علاقمندۍ ته په کتو سره آیا نږدې 9 میلیونه کسان واقعا ثبتېږي کنه؟
د ښاغلي شینواری په خبره افغانان انتخابات غواړي، خو داسې انتخابات نه چې هغه د ستونزو د حل پر ځای د ټولنې د بېلابېلو سیاسي اقشارو ترمنځ اختلافاتو ته لار هواره کړي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
په افغانستان کې د میزان په 28مه نیټه د ولسي جرګې د ولسوالیو د شورا او انتخابات دی راتلونکی کال به د جمهوري ریاست انتخابات وي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنر او ویاند سید حفیظ الله هاشمی وایي هیڅوک حق نه لري چې له دقیقو اسنادو پرته د افغانستان د انتخاباتو په څیر په یوه ملي پروسه باندې ادعاوې وکړي او ناسمې خبرې وکړي. اوریدونکو، تاسې که د افغانستان پر را روانو انتخاباتو د نوملیکنې پر پروسه باندې کوم نظر لرئ، تاسې کولای سئ چې د افغان بي سیم پر 1300 شمېره باندې موږ ته راواستوئ او موږ به په دې خپرونه کې درته خپاره کړو ستاسې نظرونه. اوس ورځو حمید مومن ته د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه لري چې پر انتخاباتو او په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو یې لیکنې کړي دي.
د کابل ورځپاڼو نن تر ډیره له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره د امریکا پر چمتووالي او په دې اړه د افغان حکومت پر غبرګون بحثونه کړي دي. ویسا ورځپاڼې لیکلې د چارک ماڼۍ د هغو راپورونو په غبرګون کې چې ګواکې امریکا له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره چمتووالی نیسي، ویلې دي چې د سولې په خبرو کې امریکا د افغان حکومت ځایناستی نه شي کېده. ورځپاڼې وړاندې د ارګ ماڼۍ د وین په حواله لیکلې دي چې امریکا د افغان حکومت په غوښتنه دې ته چمتو شوې چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي، ملاتړ وکړي او اسانتیاوې ورته برابرې کړي. ورځپاڼې لیکي چې شاه حسین مرتضوی وایي چې د افغانستان د سیاسي راتلونکي لپاره له طالبانو سره هر ډول خبرې به یوازې افغان حکومت کوي. خو دنیا ورځپاڼې لیکلې ده چې د مشرانو جرګې غړي له طالبانو سره د مخامخ خبرو په تړاو د امریکایي چارواکو څرګندونې ضد او نقیض بولي. ورځپاڼې لیکي چې د مشرانو جرګې غړو پرون د جرګې په لویه غونډه کې له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره د امریکایي چارواکو پر وروستیو درزونو بحثونه وکړل او پر واشنگټن تور پورې کړ چې په افغانستان کې د سولې په تړاو واضح او جدي دریځ نه لري. خو ورځپاڼې د همدې مطلب په څنګ کې په یو جلاسر لیک لیکلی دی چې طالبانو له امریکا سره د مخامخ خبرو لپاره شرط وړاندې کړی دی او هغه دا چې امریکا باید د طالب مشرانو نمونه له تور لیست څخه وباسي. دا شرط داسې محل وړاندې شوی دی چې ورځپاڼې په قطر کې د طالبانو د یو چکبړ چارواکي په حواله لیکلی دی چې دوی تر اوسه پورې د مخامخ خبرو لپاره له امریکا څخه کوم رسمي لیک نه دی ترلاسه کړی. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو ویاند په حواله لیکلی دی چې د افغانستان د راتلونکي په اړه خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وي. ورځپاڼه لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویاند دې ته هم اشاره کړې چې امریکا د افغان حکومت په مشرۍ له طالبانو سره خبرې غواړي. هیواد لیکلی دی چې امریکا له افغان حکومت سره په ګډه په دغه هیواد کې د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره هر لاره چاره ارزوي، خو د افغانستان د سیاسي راتلونکي لپاره خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کیږي. د بحثونه داسې محل کېږي چې مسیر ورځپاڼې بیا د غوس ماموریت د یو بیان په استناد لیکلی دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د ممکنه مخامخ خبرو په تړاو د جنرال جان نیکلسن خبرې غلط تعبیر شوې دي. ورځپاڼې لیکي چې د غوس ملاتړ ماموریت په بیان کې هغو راپورونو ته اشاره شوې چې پکې جنرال جان نیکلسن د امریکا او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو څرګندونې تکرار کړې وې. ورسپان وړاندې لیکلی دی چې جنرال جان نیکلسن ویلی دی امریکا د سولې په خبرو کې د افغانستان د حکومت او خلکو ځای نشي ډکولی. ورسپانې لیکلی دی چې دا سپیناوی داسې محل ورکول کېږي چې یوې امریکایي ورسپانې وسوس لیکلی دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپلو ډیپلوماټانو ته امر کړی چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره د چمتووالی ونیسي. او هیټ آف ایشیا ورسپانې بیا لیکلی دی چې افغان حکومت په پام کې لري چې د سولې د هڅو په لړ کې د لوی اختر په ورځو کې له طالبانو سره دویم اوربند هم اعلان کړي. ورسپانې د وال سټریټ جورنال د یو راپور په استناد لیکلی دی چې په نږدې راتلونکي کې به د افغان حکومت امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وشي. ورسپانې د پرمختګ ته داسې محل اشاره کړې چې طالبانو له ډېره پخوا راهیسې ویلي چې امریکا په افغانستان کې د جګړې لپاره مسؤوله ده، نو پکار ده چې د خبرو یو اصلي لوری وي. حال دا چې امریکا بیا ټینګار کوي چې دا خبرې باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وي.
په سمنګان کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې شمیر اعتراض کوونکو چې د فاریاب د قیصار ولسوالۍ د سرپرست امنیي قومندان او د جنبش ګوند د قومندان نظام الدین قیصاري د خوشي کېدو غوښتنه کوله، نن په سمنګان کې د والي او نورو دولتي مامورینو دفترونه وربند کړل او خبرداری ورکړ چې دوی به دغه دفترونه تر څو چې د دوی غوښتنې ونه منل سي بیرته پرانیستل کېدو ته اجازه ورنکړي. دوی لکه څنګه چې مخکې ویل د نظام الدین قیصاري د خوشي کېدو غوښتنه کوله. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي چې نظام الدین قیصاري او یو شمېر نور سیمه ییز قومندانان د قانون څخه د سرغړونې په تور او له خپله صلاحیته د ناوړه استفادې په تور نیول شوي او د تحقیق لپاره کابل ته بیول شوي دي. په پکتیا کې نن یو شمېر مدني فعالانو او قومي مشرانو غونډه کړې وه. دوی ویل چې د افغانستان د حکومت د دې کار باید ستاینه وسي چې د هغو زورواکانو او کسانو مخنیوی کوي چې هغوی له صلاحیته سو استفاده کوي او په خپل سر له زوره کار اخلي. دوی ویل چې دې مسلې ته باید قومي رنګ ورنکړل سي. د پکتیا د ازادي راډیو خبریال اصیل زازی رپورټ لري.
د پکتیا ګڼ شمېر مدني فعالان، قومي مشران او ځوانان چې نن د چهارشنبې په ورځ په ګردیز کې په یو غونډه کې سره راټول شوي وو، پر ولسمشر یې غږ وکړ چې د ځمکو غاصبینو، زورواکانو او غیر قانوني وسلوالو ډلو په وړاندې پیل کړی حرکت دوامدار وساتي او له چا سره د دې حرکت د ودرولو پر سر جوړجاړی ونه کړي.
رئیس جمهور ته د افغانستان د ولسمشر هیڅ سره معامله ونه کړي. د لوی پکتیا ولسمشر ټول تاسو سره پاک سره سره ولاړ دي.
زورواک چې هر څوک یې هغه د افغانستان ملي منافعو ته ځنده دغه په وړاندې باید ملي دریز غورسي ولس د جمهور رئیس دغه دریز ملاتړو کې.
دوی وایي هر هغه څوک چې د دې حرکت مخالفت کوي حتمن به یې ګټې له زورواکو، غاصبینو او بې مسؤلیته وسلوالو ډلو سره شریکې وي.
دغه اقدام ولسمشر کړی ده او هغه څوک چې دغه رنگ ورکوي چې دا قومي بڼه لري هغه په خپل مفسد ده او یا هم د مفسد ملاتړی ده، هغه په خپل غاصب ده او یا هم د غاصب ملاتړی ده.
دا په تاسو حال کې ده چې د هوا د شمال په یو شمېر ولایتونو کې د کابو دوه ونی را پدې خو د دولت د همدې اقدام په خبرګون کې د یو شمېر اوسیدونکو لخوا اعتراضیا مظاهرې روانې دي.
اوردونکو د ازادي راډیو د خبريال اصیل ځاځي رپورت ماورید له پکتیانه. که تاسو په افغانستان کې پر انتخاباتو باندې کوم نظر لرئ، په ځانګړي ډول د افغانستان په هر سیمه کې چې یاست د انتخاباتو د ګډون لپاره د نمونو د ثبت پر پروسه که کوم د سرګولې د حال مو وایست یا که کوم نظر لرئ د افغان بیسیم پر تاسو ته لشمیرې را سره شریکي راوایستوي په د خبرونه کې به په څو دقیقو کې درته خبرو کړو.
تاسو لا پیغامونو
نورستان ولایت ما محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې ما زه غواړم چې د نورستان په ومالو سالي کې متاسفانه دغه مخابراتي شبکو فعالیت ډیر زیات کمزور دي. یعنی من د ټولو رسالې په سطح باندې یو شبکه د افغان سیم لري چې هغه کیفیت هم ډیر خراب دی او आवाज هم څه نه مطلب دی، پیسې کټ کیږي او د خلکو هغه خبر او کیفیت نه معلومیږي. نو زمونږ د مخابراتو او د شرکت مسؤلینو نه ته هله ده چې باید د نورستان په وامه رسالې کې دغه افغان سیم شبکې یا نور شبکې باید خپل فعالیت پراخ کړي. نو تقریبا د لس کال کیږي چې دلته سو واره خلکو دا تقاضا هم کړی دا چې غوښتنه دا کړی دا چې باید دلته شبکه فعاله شي او د شبکې هغه کیفیت باندې هم باید کار وشي. خو متاسفانه تر اوسه پورې دلته خلک تر مخابراتي خدماتو څخه او انټرنیټي خدماتو څخه کلي ډول باندې محروم دي. زمونږ دا غوښتنه ده باید دغه مشکل ته توجه وشي د دې لپاره چې خلکو هغه ضرورتونه رفه شي. السلام علیکم.
بله سلام علیکم تاسو ته سلام دغه ډیر ټول کارتون کوډ دی چې په دې کې جوړ دی خلک چې دغه کې په تاسو مور په هیله مې لاس کې وګور سره مخه دلته دې مې لاس لارکان چې یو لږ نه لکه ته هغه په چې مې باید وکړو هغه د ایران کاري او دلته په دشتو کې وسته سره مې سوي چې درلو سوي دي او دا هغه څه چې یا او برامن سره مبارزه دی او دې ته وګورئ موږ او بل دې هلمند ولایت وروسته به شاه راچول کې چې هغه وګصه دی او د څه د فار هم دې ساتلرن کې نه دي څه مشکل دی په دې هله چې ما په یوه باندې وګورئ او ته راته په دغه واه انرژي کې وزارت پر ورته نورم په صحه خو دې شاه او بعد هم ته علاقه دې راځي چې نه ده.
بله سلام علیکم. ما دا پیغام دی د ازادي راډیو ته خدمت دازمر د روزګان ولایت څخه خبره کوم. دازمر د روزګان مکتبونه ډېر سره کمزوري دي، درسونه نه شته، کتابونه ډېر سره کمزوري دي. ما دا هیله ده د دولت څخه چې دازمر مکتبونه یو څه دغه کې یو څه د درسونه زیات یا کتابونه پر وخت ورسیږي او استادان پر وخت سره راشي. زموږ مکتبونه ډېر سره کمزوري دي. بس دغه پیغام او د خدای په امان. سلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
اوریدونکو مخکې چې اسمت ساروان ته وار ورکړو چې یو ساینسی مطلب راته وړاندې کړي، درته یادونه کوم چې د ازادي راډیو همکار خبریال ژورنالیست رضوان مراد په کابل کې د افغانستان د ولسمشر سره ځانګړې مرکه کړې ده. دا مرکه په دریو پښتو ده. جالبه مرکه ده، کوي کتل او اورېدل غواړي لطفا زموږ ویب پاڼې ته ورسي ازادي راډیو ټکی کام، او هلته بیا کولای سي چې د فیسبوک بټن او د ټویټر بټن هم ستاسو تاسو کولای سي بیا له هغه لارې دا مرکه د خپلو نورو دوستانو سره هم شریکه کړئ. په دغه مرکه کې په افغانستان کې پر امنیت، پر روانو انتخاباتو او د طالبانو سره د افغانستان د ولسمشر د سولې پر پروګرام خبرې شوې دي. اوس ورته اسمت ساروانت
له ډېره وخته په دې فکر کې شي چې سپک او په عین حال کې قاتیدونکي بایسکل جوړ شي چې خلک د تفریح او سفر په وخت له ځان سره وړلی شي. د بایسکل د مینوالو د هیله پرو درایف کمپنۍ پوره کړه. د کمپنۍ د همنګ بریډ الکترونیک په نوم سپک او قاتیدونکی بایسکل جوړ کړی او وایي چې په نړۍ کې تر دې سپک بایسکلونه نشته. بله شکه قاتیدونکي بایسکلونه تر دې وړاندې هم جوړ شوي او خلک ورڅخه کار اخلي، خو د پرو درایف کمپنۍ د بایسکلونو لویه ځانګړتیا دا ده چې سپک دي او په اسانۍ څوک په لاس کې وړلی شي. د دې بایسکل وزن څه باندې 6.5 کیلو دی. یو ډول یې هم 10.5 کیلو ته رسیږي. د دغه بایسکل په باډی کې له کاربن څخه کار اخیستل شوی. انجن یې 250 واټه او د لیتیم بیټرۍ په ساعت کې 1.6 واټه ده. بله شیګنه اداره چې بلوتوت پکې کار کوي چې له دې لارې له زیرکیا سمارټ هیډفون او کمپیوټر سره وصل کیږي. د دې بایسکل هیډفون د لارښود یا نیویګیټر کار هم ورکوي. د سرعت په اړه ویل شوی چې په پایل کې سرعت په ساعت کې 8 کیلومتره ته رسیږي، خو وروسته په ساعت کې 25 کیلومتره ته زیاتېږي. بیټرۍ په 2.5 ساعت کې چارجیږي او اوس یې بیه $6,000 ټاکل شوی ده.
دا ودا اسمت ساروان یو پزروپوری ساينسي مطلب. اوس به مخکې تر دې چې د نیم ساعت خبرونه درته وړاندې کړو، یادونه کوم چې د بشري حقوقو په اړه ځانګړی ونیس پروګرام لرو او د ژوند په شیبو کې پروګرام لرو، او ستاسو څو پیغامونه راخلو چې د افغان بیسیم پر تاسو اتلس شمیره مرستولي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدله پکتیا څخه لیکلي دي چې دا یو حکومتي پروسه وه. د ګوندونو مشران خپل اهداف تعقیبوي، هیڅ درغلي پکې نه وه. البته د دې پیغام په افغانستان کې د دوی په خپل ولایت کې د انتخاباتو لپاره د رای ورکونکو د نومونو د ثبت پر پروسه باندې د دوی دا پیغام لیکلی. بشیر احمد د لشکرګاه څخه لیکلی که امریکا مرسته وکړي نو کېدای سي چې دغه پروسه ډیره شفافه ترسره سي. حمدالله اجمن د هلمند څخه لیکلي دي، کوم کسان چې د انتخاباتو پر کمیسیون د درغلیو نیوکه کوي باید خپل اسناد ورسره وړاندې کړي. او جمیل سانګزي لیکلي دي، سیاسي ګوندونه اوبه خړوي، موږ ټولو ولیدل چې د هغوی په واکمنۍ کې څه ډول انتخابات وسول. اوریدونکو په دې خپرونه کې وروسته دوه پروګرامونه لرو، د بشري حقونو په اړه اونیز پروګرام چې له ازادي راډیو څخه راونی خپریږي، او د ژوند په شیبو کې پروګرام. خو اوس ورځو فریبا ظاهر د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی طالبان وهڅول چې د ولسمشری تر انتخاباتو مخکې د سولې وړاندیز ومني. هغه دا پیغام نن په کابل کې د ترنی او انسجام د ګډ بورډ په غونډه کې ورکړ. ولسمشر راتلونکي ولسمشریز انتخابات د طالبانو په ګډون ټول افغانانو ته یو ښه فرصت بولي. د میدان وردګ ولایت چارواکي دا کوي چې په جلریز ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو د بمبارۍ په نتیجه کې د یو شمېر بهرنیو په ګډون لسګونو طالب وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. چارواکي وایي تېره ورځ په دې ولسوالۍ کې د کرنې مسلکي لیسه وروسته له هغه بمبار شوه چې له دې لیسې څخه پر بهرنیو ځواکونو ډزې وسوې، او په نتیجه کې یو بهرنی سرتېری وژل شوی او یو بل ټپي دی. د میدان وردګ چارواکي وایي چې په دې پیښه کې ملکي وګړو ته تلفات نه دي رسېدلي. د روزګان ولایت ملي امنیت مسؤلین وایي د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړولو یو مرکز نیولی دی. د ملي امنیت ادارې مسؤول عبدالسمد شمس ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو په دې مرکز کې لسګونه کړي ماینونه او د ماین جوړولو وسایل نیولی او شنډ کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د خپل هیواد د استخباراتي ادارو هغه پایلې مني چې وایي روسیې د امریکا په ولسمشري انتخاباتو کې د ده په طرفداري لاسوهنه کړې ده. او د روسیې فدرال امنیتي اداره وایي سلواکیا هغه چچن وګړی ورسپارلی چې په شمالي قفقاز کې په تروریستي بریدونو کې په لاس لرلو تورن دی. دغې ادارې نن وویل چې اسلان یاندیف تېره ورځ مسکو ته وسپارل شو.
اوریدونکو اوس به زما همکار یوسف خان زدران څو سپورتي خبرونه وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري د شپږو زونونو ترمنځ 500 ورځې سیالۍ د کابل په الکوزي نړیوال لوبغالي کې روانې دي. د دغو سیالیو په لړ کې نن امو او بوست لوبډلې ترمنځ سیالۍ روانه ده. امو لوبډلې د غازی امان الله خان جام سیالۍ دویم پړاو کې د بوست لوبډلې ته 319 منډې هدف وټاکه. په روانه لوبه کې چټاسي بوست لوبډلې وګاټه او امو لوبډلې ته د منډو جوړولو بلنه ورکړه. د امو لوبډلې لوبډل مشر جاوید احمدي 123 منډې او ځوان لوبغاړي ریاض حسن 103 منډې وکړې. اوس د سیالۍ پانه روانه ده. وروسته به معلومه شي چې یا د لوبه د کومې لوبډلې په بریا پای ته رسیږي. په هرات ولایت کې د اوړي موسم د والیبال سیالۍ د روانې ونې په سر کې پیل شوې دي. د افغانستان په لویدیځ زون کې د والیبال فدراسیون مسؤل عبدالواحد نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ د والیبال او فوټبال د دوو ټورنمنټونو ترمنځ هر کال ترسره کیږي. نوموړي وویل سږ کال د هرات له مرکز او 11 ولسوالیو او 4 ښارګوټو څخه د والیبال 15 ټیمونه راغونډ شوي او د میرویس صادق په جمنازیوم کې لوبې روانې دي. وروستۍ خبر دا چې د افغانستان د بدن روزنې ریاست وایي په آسیایي لوبو کې د ګډون لپاره د 1400 ورزشي رشتو ترمنځ تمریناتي سیالۍ په کابل کې پیل شوې. د دغه ریاست ویان عارف ایمان نن ازادي راډیو ته وویل دغو 1400 لوبډلو خپلې ټولې ورزشي سیالۍ په سکړي او تمریناتي لوبې کوي. د آسیایي هیوادونو لوبې د آسیا اولمپیک شورا تر نظر لاندې ترسره کیږي چې ټاکل شوې د نږدې 6 ورځې وروسته د انډونیزیا په مرکز جاکارتا کې وشي.
مخکې د دې چې زما همکاران د بشري حقونو او پروګرام او د ژوند په شیبو کې پروګرام وړاندې کړي، درته وایم چې د ازادي راډیو د خپرونې باید د نن ورځې تر ماښامه تر 2 بجو پورې پر دغه موج باندې اوري. نو که وخت لرئ پاتې سئ له راډیو سره. تر هغه وروسته بیا امریکا غږ راډیو په دغه څپه باندې خپلې پښتو خپرونې پیلوي. یو بله یادونه کوم چې د افغانستان جمهور رئیس په د ازادي راډیو سره تقریبا په 30 ناسته کې ځانګړې مرکه کې په افغانستان کې پر مهمو مسایلو لکه د افغانستان پر سوله، پر انتخاباتو، د طالبانو سره د سولې پر مذاکرو او امنیت باندې خبرې کړې دي. که دا خبرې تاسو لپاره هم مهمه وي زموږ ویب پاین ته ورسی ازادي رادیو ټکی کام دا مرکه په دری او پښتو ده نو حتما یې واوري اوس به ورسو د بشري حقوقو ځانګړی پروګرام دی بیا تر هغه وروسته ژوند بشي بوکي
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست ل ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبي بولی خبرونه ته زه سید کمال شعرف هر کله کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټوله خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه بحث کوو د پروګرام ملمو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د سنگ مرستیاله حنیفه ګروال ده ګروال سی اشاره غلاست
زه هم خپلوار خپل سلامونه او نیک هیلي د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې
ډیره مننه ګروال سی د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د معلومات لمخې ته محل د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي کچ سمره ده
نو باید وای چې په کمیسون کې یوازې پر روان مالی کال کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3300 اتاویہ پیخ سپت شویدی چله دی پیخونه یو زره 351 فزیکی تاوتریخوالی پیخ دی یو زره شپګتیا د جنسی تیریو تاوتریخوالی پیخ سپت شویدی یو زره درنیوی شفاهی او رواني تاوتریخوالی پیخ شامل دی چې شفاهی او رواني تاوتریخوالی په اړه باید زوایم چې تاوتریخوالی فقط فزیکی تاوتریخوالی یا جنسی تاوتریخوالی نه ده چې موږ په ټولنه کې لبد مرغه فقط دین او تاوتریخوالته اصلي تاوتریخوالی لوي کې یعنی ک چیرته کومه خزه وهل سوي ټکل سوي موږ وایو چې دغه خزه سره تاوتریخوالی شوی ده اما نه باید وایي چې شفاهي او رواني او کلامي تاوتریخوالی هم یو ډیر مهمه تاوتریخوالی ده چې زموږ په ټولنه کې ورته ډیره توجه نه کیږي اما ډیر زیات تاثیر لري په خزو باندې لکه څنګه چې بعضي ثاني چې خزو تور کول کیږي یا سپکاوي چې خزو ته کیږي یا مثلا خزي د جامع یو مکمله او یو مهمه برخه نه ګڼل کیږي بلکې هغه ته د یو بار په کچه په اکثرا کورنۍ کې او پزمن پټولنه کې قتل کیږي او 1550 اقتصادي تاریخوالی په حساب دي شوې دي چې د هغه اصلي لامل هم د اقتصاد ضعیفه کچه د کورنۍ کې او پټولنه کې او 1590 په د هیواد په کچه هغه نور کوچني لاملونه دي چې د خزو پر وړاندې د تاریخوالی سبب ګرځي دا هغه ټول امارو چې په کمیسیون کې پر روان مالیکال کې ثبت شوی
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په همدې اړه یو اعلامیه صادره کړې ده ک په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په دغه اعلامیه کې کوم فاکتورونه چېرل سی وی دی د شوز پوراندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې
باید وایم چې هغه لامه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په دې اړه صادره کړې ده په حقیقت کې موږ بعضي حقیقتونه د خزو د پوراندې د تاوتریخوالو په اړه کې سیړلې دي او باید وایم لکه څنګه چې زمونږ په ټولنه کې د خزو پوراندې تاوتریخوالي د یو ستر او نامعلومه حقیقت په توګه ګڼل کیږي او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تحقیقات کوي چې وسلوال نه خته او د افغانستان په سرحدي سیمه کوي د طالبانو نفوذ د تاوتریخوالي د زیاتوالي اصلي لامل دی چې د هغې له کبله حکومت نشي کوي په دغه سیمو کې روغتیایي ښوونیز او قضایي خدمتونه وړاندې کړي نه سړو ته او نه هم ښځو ته په خاصه توګه نشي کوي چې دا خدمتونه وړاندې کړي پرسیره پر دې باید وایي چې زموږ په ټولنه کې هغه ناوړه عرفونه چې حاکم دي چې د هغې په سبب میرمنې د سړیو په پرتله غیر مساوي او ټیټ موقف لري او نشي کوي چې په هیڅ ټولنیز اړخ کې یا په هیڅ ټولنیز تصمیمونو کې برخه واخلي او حتی دوی نسی کوي چې د خپل شخصي ژوندونو په پریکړو کې خپل تصمیمونه واخلي او خپل شخصي ژوند کې د پریکړو کې په هر صورت مونږ کولای شو وایو چې د خزو په وړاندې د عمومي تاوتریخوالي او تخریب عمومي تاوتریخوالي په افغاني ټولنه کې یو ځانګړی هررخیز او نمنونکی حقیقت دی
ډیره مننه تاسو ولې چې په روان کال کې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیات شوې دي د دغه پیښو د زیاتوالي لامل څه دی ولې زیات شوې دي
څنګه چې ما مخکې هم ویل چې تاوتریخوالي ځان مختلفه ډولونه لري، لکه فزیکی تاوتریخوالی ده، رواني او کلامي تاوتریخوالی ده، اقتصادي تاوتریخوالی ده او داسې نور. نو ځکه د دې تاوتریخوالی لاملونه هم مختلفه دي. یعنی موږ نسو کوی په خپله جامعه کې صرف یو عامل ته اشاره وکړو او یو عامل وښیو چې دا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اساسي لامل ګرځي، بلکې مختلفه عاملونه په دې اړه کې دخیل دي. لکه څنګه چې تر ټولو لوی مهمې زموږ په ټولنه کې د ناوړه عرف حاکمیت ده. یعنی بعضې هغه عرفونه، غلط عرفونه، اشتباه عرفونه چې موږ په خپله ټولنه کې لرو، چې هغه د دې سبب کېږي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېر زیات شي. لکه څنګه چې زه باید یو کوچنی مثال ورکړم، کله چې کومه ښځه واده کېږي زموږ په ټولنه کې، نو دا کله چې مېړه شهید شي یا مړ شي، نو دا بیچاره مجبوره ده بې له دې چې دا خپله وغواړي کونه غواړي، دا باید د خپل لیور سره واده وکړي. که لیور بل ښځه هم لري او ماشومان هم ولري، بیا هم دا مجبوره ده چې غوته کېني او غو سره واده وکړي. نو په دې کې نه د دې خوښي ته کتل کېږي او نه د هغه سړي یا هغه لیور چې ده چې هر څوک یې ده، نه دغه خوښي ته کتل کېږي. نو دغه یو عامل دې ته موږ وایي. بل د امنیت او پولیسوالیو او ولایتونو کې د دولت د واک نشټوالی ده. یعنی د امنیت نه درلودل په زموږ په ټولنه کې، یعنی په افغانستان کې، په اساسي توګه یو اساسي لامل ده د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي. د مجازاتو د معافیت شتون، یعنی اکثرا هغه خلک چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي، په لباده مرغه زموږ په ټولنه کې هغه بخل کیږي او غوته معافیت ورکول کیږي، خصوصا په ناموسي قتلونو کې. باید زوایم لکه څنګه چې حتی د جزا قانون یو هغه چاته چې د ناموسي قتل سبب ګرځي یو مخففه حالت په نظر کې نیولای ده، چې د خپل یو سبب ګرځي چې په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کچه لوړه ولاړه سي. اداري فساد یو بل اساسي لامل ده د دې ناوړه پیښې او له موقف او له دندې نه ناوړه استفاده په جامعه کې. یعنی بعضي خلک دي کله چې دوی قدرت ولري او پورته پوستونو کې کار کوي، نو دوی له خپل پوستونو نه، له خپل قدرت نه استفاده کوي او له ښځو نه ناوړه استفاده کوي. د عدالت نشتون، د عدالت نشتون یو اساسي لامل ده. او باید وایي چې د تاوتریخوالي د قربانیانو په مخ کې د لازم لاتړ نشټوالی یو بل اساسي لامل ګڼل کیږي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وک درشري
پوهنه
په مکتب کې د باران لپاره پناهی نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم شراغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ. ګروال صاحب، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو له هغو مهمو ادارو څخه دی چې د یو له مهمو دندو څخه د ښځو د حقوقو څخه دفاع ده. خپل دغه کمیسیون تر دا مهاله پورې په دې برخه کې څه کړی دی؟
دغه راپور چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون خپور کړی دی، په دې راپور کې موږ د هیواد په کچه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي امر نه دی نیولی، صرف د هغو قضایو امر ده چې کمیسیون ته په روان مالیکال کې راځي شوې دي. نو هغه قضایي چې کمیسیون ته په روان مالیکال کې راځي شوې دي، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کړنې په دې اړه دا دي چې موږ له دوه قضایو نه چې ما مخکې امر ویل، له هغو نه 310 قضیه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په منځګړیتوب حل شوې دي. 116 قضیه خوندي کورونو ته راځي شوې یا د امن کورونو ته راځي شوې دي. 17 قضیه خپل هغه قضیه دي چې خپل شاکیل له غوره منصرف شوی دي، یعنی دغه د پیګرین منصرف شوی دي. 101 قضیه مونږ پولیسو ته راجه کړی دي. 134 قضیه مونږ سرنوالی ته راجه کړی دي. 199 قضیه محاکمو ته راجه شوی دي. او 800 قضایو ته مشوره، حقوقي مشوره. او 90 قضیه صحي مرکز ته راجه شوی دي.
ډیره مننه ګروال صاحب. د ورستي پښتني په توګه د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون وړاندیز په دې برخه کې څه دي، ترڅو اړوند ارګانونه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي په برخه کې کوټلي ګامونه واخلي.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بعضي واضح او سري وړاندیزونه په دې اړه حکومت ته وړاندې کړي دي، چې له هغې جملې نه اول دا چې د خلکو د ټولنیزو او انفرادي حقونو او امتیازاتو په اړه د پوهې کچا او عامه نظر لوړول، په ځانګړي توګه په کورنیو او ټولنیزو اړیکو کې د ښځو د حقوقو دریز وضعیت لوړوالی ده. دوهم، په ښځو کې د ښځو د مالی خپلواک د منځته راوړلو لپاره د ښځو د عایداتي فرصتونو رامنځته کول. دریم، د ملي او خصوصي اداراتو په لوړو کچو کې د ښځو لپاره د اداري فرصتونو رامنځته کول او د هغوی شریکول په ملي پریکړو او پالیسی جوړولو کې. دریم، د اغیزمن استراتیجی رامنځته کول، یعنی د قانون او د بشري حقوقو هغه امتیازات یا هغه امکانات چې ښځو ته په نظر کې نیول شوی دي، او د هیواد د خلکو د کورنیو او ټولنیز ژوند څخه د تاریخوالي کلتور لمنځه وړل دي.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، پاک لامو ملسه.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دي کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وای په ډیر ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. ایا د بګرام په حق له پوهیږي؟
بګرام په نامه مونږ یو ځای ورېدل د چالتہ تر ټولو نغټ زندان په غزه کې موقعیت لري، په نور د خاص معلومات پکې نه لرو.
ولې بګرام په یو وخت کې د شاهانو پایتخت وو؟
دا یو ستراتیژیک نقطه وه، دا د یو امپراتورۍ د مرکز لپاره مسایل نقطه وه، موقعیت جغرافیه ډېر زیات و.
له بګرام څخه کوم تاریخي آثار په لاس راغلي؟
دغه آثار زیاتره شیشهي آثار دي، د اوبو څکلو یا د شراب څکلو یا د سینور.
قدر منو اوریدونکو، د بګرام تاریخي ښار چې اوس یو ولسوالي ده لرغونی تاریخ لري. بګرام 2000 کال وړاندې د کوشانی کنیشکا پلازمینه یا پایتخت وو. په اوسنۍ خبرونه کې د بګرام په حق له معلومات درکو. په پیل کې به ووري چې عام خلک د بګرام په حق له سوایي، ورپسې د هغو کسانو خبرې اورو چې د بګرام په حق له سیړنې کړي. د خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وېسالې درته وړاندې کوم.
درنو دوستانو، بګرام د افغانستان لخکولو او سړو سیمو څخه یو سیمه ده. دا چې یاده سیمه نرمه هوا، شین طبیعت او خوږې سړې اوبه لري، نو له لرغونو زمانو څخه یې د شاهانو پام ځان ته اړولی وو. بګرام د یوې تاریخي سیمې په توګه د ورېښمو د لارې یوه آرامګاه او د اموالو د پلور مرکز هم ګڼل کېږي. دا چې په خپله د بګرام کلمه څه معنا لري، په افغانستان کې څو بګرامه دي، په دې وروسته غږیږو. په پیل کې له یو شمېر عام خلکو څخه پوښتو چې دوی د بګرام په هکله څومره پوهیږي.
نوم یې مولوی عبدالرحمن دیو استمینه.
بګرام یو ولسوالی ده، په کابل کې د کابل د ولایت مربوطه ده، او دلته خلک پکې اوسېږي. څه مالدار دي، څه ملایان دي، څه عوام دي، څه غریب کار دي، هر قسم مخلوق پکې اوسېږي. زم ملک هم رسمي هغه ځکه چې ما قوم اوسېږي.
نوم مخبایب ده، د لغمان ولایت موس اوسېږم په کابل کې پولی شرخي کې. او بګرامي یو د تاریخي ولسوالۍ نه ده، د کابل چې ډیر پخوانه ده ولسوالۍ ده، او خلک په عمومي ډول غریب کار دي. او یو بل د بګرام په نامه مونږ یو ځای اورېدلی ده چې هلته تر ټولو نغټ زندان په غزه کې موقعیت لري، او نور داسې خاص معلومات پکې نه لرو چې تاسو ته وړاندې کړو.
راځو دې ته چې بګرام څه معنا لري. د علومو اکاډمۍ پوهنای علمي غړی پوهان نړیوال رزقي پاړه وایي،
بګرام، ویګرام، بایګرام، بګرام، باګرام، دا مختلف شکلونه د بګرام دي. دا په خپل یو سانسکریت کلمه را او زیاتره په نورستاني کلمو کې دا رواج شوی ده. معمولا لغوي معنی د ښار معنی ورکوي. لکه کاپیسا باګرام. نو دا په لومړی قدم کې سانسکریت کلمه را او په دویمه قدم کې نورستانی کلمه را. دا باګرام چې کاپیسا باګرام ورته وایي چې په شمالي کې دی یو باګرام خو دالی بل بګرامی په حساب هم منګ او دغه لرو چې په خپل بګرامی یو ولسوالی ده په کابل په شمال جنوب کې موجوده. بل بګرامی منګ په نګرار کې هم د سرخلو د دریلال نه چې ورتیر شي دلته په خپل یو بګرامی هم موجوده ده. بل بګرام چې دی چې هغه ادبیاتو کې ډېر استعمال شوی دی چې د افغان ترکو په نامه باندې، یعنی افغاني معشوقې، افغاني ښکلې، افغاني خوبریانې، هغه د پېښور په بګرام کې د هغې سره انتصاب ورکړی دی. دغه بګرام د پېښور چې دی پېښور ته نارسیده ورداخلیږي چې دا اوس په کې حیات آباد او دغه ځایونه جوړ شوي دي. د دې او د پېښور ترمنځ دغه بګرام هلته موجود و. کاپیسا بګرام د کوشانیانو د سترې امپراتورۍ یو ډېر پرتمین ښار و چې د روم، چین، ډیلي او د ډېرو لورو امپراتوریو سره ډېر اعتبار لرل او د هغې تحایف د دې د دربار په دیوالونو کې نصب و. روم په اروپا کې، خوتن په چین کې، وګوره کنه په هند کې انت تکسیلان هغه وخته هند وګوره ډېره فرقتیا لرله. دا نه تنها په داخل افغانستان کې بلکې په خارجي هیوادونو کې هم د دې امپراتوري نفوذ موجود و.
د کوشانیانو په وخت کې سوداګري خپل اوج ته رسیدلې وه ځکه د مرکزي آسیا، روم او هند هیواد له بګرام سره ښې اړیکې درلودلې. بګرام نه یوازې دا چې پلازمینه و بلکې د سوداګرۍ لپاره هم ښه موقعیت و. د بګرام اوسیدونکی حقمل وایي چې په اوس وخت کې بګرام د عامو خلکو میله ځای هم دی.
اوس مهال چې کوم څه ګورو بګرام یا پروان او کاپیسا او دغه سیمې چې دي دا وایي داود خان په خپل وخت کې ویلي چې دا د ما یو باغ دی ځکه چې شاوخوا یې د هندوکش غرونه همدا رقم چاپیر دي او ضمناً ډېرې ښایسته اوبه او شنې منظرې لري چې زړه راښکونکي دي. د کابل کاریان اکثره د رخصتۍ په وخت کې شمال خواته چې ورځي هغه ټول د باګرام او د کاپیسا د سیادو سیمې تلته ورځي. میلې کې یو خطوبې دا دی چې هلته ډېرې ښې اوبه او منظرې لري. د تاریخي لحاظه باګرام د افغانستان په تاریخ کې یو ځانګړی ځای لري او هر څوک چې د هڅه کوي ورشي هغه ځای کې میلو کې یا وخت خپل تیر کړي هغه په دې کوشمن چې یو تاریخي ځای ته ورشي. هغه تاریخي ځایونه دوی له خلکو نه پوښتنه کوي هغه سیمه کې وګرځي.
کله چې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس سردار محمد داود خان د صدارت چارې پر مخ بیولې نو هغه وخت یې په بګرام کې په هوایي میدان کار پیل کړی و چې اوس هم په بګرام کې ځینې مهمې دولتي او خارجي ادارې له هوایي ډګر سره فعالې دي. د علومو اکاډمۍ د تاریخ د برخې رئیس شریف زدران په دې اکله وایي
په دې ولسوالۍ کې اوس د افغانستان ډېر مهم او مشهور هوایي میدان د بګرام په نامه شهرت لري او په دې کې اوس خارجیان میشتي او هلته خارجیان په اصطلاح خپل زندانونه لري. طبیعي خبره ده چې په اوس وخت کې دغه سیمه هم په اقتصادي لحاظ، هم په فرهنګي لحاظ، هم په پوځي لحاظ ډېر لوی تغییر په دغه سیمه کې راغلی دی ځکه هغه وخت د بګرام خرابې چې اوس لیدل کېږي خرابو سره چې موږ پرتله کړو دغه سیمه اوس په سیاسي، اقتصادي، فوځي لحاظ په اصطلاح ډېره غني شوې ده، ډېره آباده شوې ده او ډېر کیفي او بنیادي تغییر په کې راغلی دی. طبیعي خبره ده کوم بګرام نه چې موږ خبرې کوو هغه له په اصطلاح څو سوه کاله وړاندې بګرام نه موږ خبرې کوو او یا حتی له میلاد نه پخوا چې کوشانیانو او یفتلیانو دلته حکومت کوو موږ د هغه بګرام نه خبرې کوو. مګر اوسنی بګرام د هغه وخت پرتله باندې ډېر لوی تغییر کړی، بدلونې موندلی دی او تاسو پوهیږئ چې حتی په فرهنګي لحاظ اوس د بګرام ولسوالۍ په هلته مکتبونه دي، حتی د نجونو مکتبونه دي. د صنعت په لحاظ، اقتصاد په لحاظ په هغه وخت کې دومره پرمختګ نه و کړی. د هغه له وخت نه څو سوه کاله تیر شوي دي نو طبیعي خبره ده چې باید په بګرام کې دا تغییر راشي.
د کوشانیانو په وخت کې یو څه چې ډېر پام کېده هغه لرغونی آثار بو. دوی په خپل پایتخت بګرام کې له خپلو آثارو سره د نورې نړۍ تاریخي آثار چې دوی ته تحفه ورکول شوي وو ساتل. اوس راځو دې ته چې د بګرام په لرغونې سیمه کې کوم تاریخي آثار موجود وو. او اوس چیرې دی؟ په دې هکله زموږ همکارې فرشتې مرسل د افغانستان د باستان شناسۍ له رئیس نوراقا نوري سره مرکه کړې او په پیل کې له نوموړي څخه پوښتلي چې د یادې سیمې لرغوني آثار څه وخت پیژندل شوي وو.
دغه سیمه په 1940 کې د لرغونپوهنې ریاست او د فرانسې د باستان شناسانو لخوا یعنی د فا چې هغه موسه په افغانستان کې فعالیت لري د هغوی لخوا سروې شوي او افریات پکې ترسره شوي دي. د افریاتو په نتیجه کې یو تعداد آثار د باګرام د دوه یا درې خونونه په لاس باندې راغلي دي.
کوم آثار چې تاسو یاد کړئ چې دا په باګرام کې لاسته راغلي دي هغه کوم آثار دي؟
دغه آثار زیاتره شیشهیي آثار دي، د آج نه جوړ شوي آثار دي او داسې نور، خو بالخصوص شیشه ای آثار د اوبو څکلو یا د شراب څکلو یا د سینور د روزمره استفادې د پاره چې په کورونو یا په روزمره زندگی کې به دوی ترې استفاده کوله د هغه د وسایل دی یا لوښي دي او زیات تزینات چې په دغه ګلاسونو باندې شوي دغه مختلفې صحنې منحصر تزین د آثارو من استفاده شوي دي چې دغه صحنې د ښکار صحنې هم دي، د دوی د بعضې نورو رسم رواجونو هغه صحنې هم پکې ښودل شوي دي چې د افغانستان نه بیرون د دغه نورې هنرونه زیاتره په همدغه آثارو کې دا ښودل شوي دي. باختر د گنجینې کې مختلف و بیلابیلو لرغونو سیمو آثار پکې شامل دي چې هغه کې تپه فلول د بلخ د بعضې سیمو آثار او د خپل د باګرام یو تعداد آثار هم په گنجینې باختر کې هغه شامل دي.
دغه آثار چې کله تاسو ولیدل تحقیقات وروسته دا د څونه کالو وړاندې دي؟
د باګرام لرغونې سیمه د کنیشکا په وخت کې چې دغه دوره د 1600 نه تر 1550 یا تر 1600 میلادي پیړۍ پورې دغه رسیږي، هغه وخت کې دا د کوشانیانو پایتخت و او خپل د دغې ساحې هغه تاریخ گذاري چې د عموما چې تر اوسه پورې ترسره شوې ده هغه د لومړۍ یا دویمې میلادي پیړۍ پورې ارتباط لري. نو دغه آثار هم د لومړۍ او دویمې میلادي، ولې بعضې آثار دي چې امکان لري چې د اول قبل از میلاد یا د میلاد نه مخکینۍ پیړۍ پورې، خو زیاتره عموما آثار یې لومړۍ نه تر دویمې میلادي پیړۍ پورې ارتباط لري.
همدا اوس دا مهال دغه کوم لرغوني آثار چې تاسو یاد کړل دا چیرته دي؟
زیات آثار چې د باګرام نه پلاس باندې راغلي دي هغه د افغانستان په ملي میوزیم کې فعلا نندارې ته هم وړاندې شوي دي او د هغې په دیپوګانو کې هغه ساتل کیږي او یو تعداد آثار د ملي میوزیم د آثارو سره د باختر په نندارتون کې چې هغه اوس فعلا په چین هیواد کې هغه نندارې ته وړاندې شوي یو تعداد یې هلته نندارې ته وړاندې شوي دي، ولې متاسفانه ووایو چې زیات یو برخه یې د جنګونو په وخت کې دغه آثار د لاسه هم ورکړل او مات شول.
آیا اوس هم موږ په باګرام کې لرغوني آثار لرو او که ټول انتقال شوي؟
خپله د باګرام لرغونې سیمه چې دغه نه دا آثار په لاس باندې راغلي د دې یوه وړه برخه هغه په هغه وخت کې په 1940 کې هغه کیندل شوې وه چې هغې نه دا آثار په لاس، ولې دغه ډېر یوه لویه لرغونه سیمه ده چې تر اوسه پورې په هغې کې د کیندنې تر اوسه ترسره شوي نه دي. دا پلان لرو چې هلته موږ باید کیندنې وکړو او آثار هلته نه صرف منقول آثار بلکې غیر منقول آثار او دغه ساحه منحصر ساحې تورستي باید موږ آماده کړو چې خلک راشي او د دغې سیمې نه لیدنه وکړي، ولې موږ د باګرام په اطرافو کې مثلا ساحه توپ دره چې د باګرام سره نږدې ده په دغه سیمه کې فعلا زمونږ کیندنې جریان لري چې هغې نه هم ډېر ښه آثار دي نن سبا ورځو کې هغه موږ ته په لاس باندې راغلي.
درنو دوستانو، دا وه ژوند په شیبو کې خپرونه، تر بیا ښه چاره.
غنن سوای را تا مخکی مخکی کیگی نن غد تن کای مینی غد تن کای مینی نغ مرا تا گیگی نن غنن سوای را تا مخکی مخکی کیگی نن غنن سوای را تا مخکی مخکی کیگی نن شاری راتا سم شاری کوی بھگن شاری راتا سم شاری کوی بھگن شاری راتا سم شاری کوی بھگ خندا گانی دی بھگ خندا گانی دی ولا رات خندی گی نہیں غنن سبای راتا مخکی مخکی کیگی نن غنن سبای راتا مخکی مخکی کیگی نن ಗನನ್ ಸಬಾಯೇ ರಾತಾ ಮಕ್ಕಿ ಮಕ್ಕಿ ಕೀ ನನ್ನ